ستړي مشهې د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان مني چې نور د دغه ائتلاف سیاسي عمر پای ته رسیدلی. د دې ترڅنګ په کابل کې د نننۍ اور لګیدنې له امله د وختو زیانونو حال هم په یو راپور کې درکوو، خو تر دې هر څه وړاندې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو او امریکا په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړ، او په روسیا او فلیپین کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرشوب له اړولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر لشپژویزنیو خبرو وروسته کابل ته رسیدلی چې د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. خلیلزاد نن یکشنبه کابل ته ورسید. د تېره شپه په ټویټري پیغامونو کې وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو په برخه کې جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلی امریکا نه پرېږدي چې افغانستان د نړیوال تروریزم پر ځاله بدل شي، او له افغانستان د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډېر امریکایي پوځیانو شمیر 14,000 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د خبرو اترو میسته د طالبانو، امریکا او د افغانستان د حکومت په راوستلو سره د سیمې په سوله کې خپل رول ولوباوه. شاغل خریشی نن یکشنبه په ملتان کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل پاکستان د یو داسې هیواد په توګه چې د افغانستان لپاره شي هیله لري د افغانستان په سوله کې د مهم رول د لوبولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړ. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویندوی جنرال آصف غفور وویل چې پاکستان خپل مسؤلیت ادا کړ، او اوس د امریکا او پاکستان د اړیکو د شکیدو هیله لري. غفور همداراز ویلي چې پاکستان د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اسانتیا رامنځته کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبري د بین الافغاني خبرو لپاره سري زبولي. د دې شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل هر راز سوله او طالبانو سره موافقه د افغانستان د حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو سره تړلې دي. شاغل سلیم په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو خبري د همدې هدف لپاره وبللې.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی
شورای عالی. دی وای شاغلای خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشانو د سولې شورا او د هیواد له ځینو مطرح شخصیتونو سره د اعتماد درامست کولو لپاره پر وروستیو انکشافاتو خبري کوي څو د افغانانو ترمنځ د خبرو لار هوار شي. د زلمی خلیلزاد په مشهید امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په شپږ ورځنۍ خبري پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي خاصو ځواکونو یې تېره شپه په هلمند کې د طالبانو د مخدرو موادو پر یوې فابریکې او د چاودیدونکو موادو پر یوه ډیپو برید وکړ او دواړه یې ویجاړ کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د طالبانو سلاکوټ او د مخدرو موادو فابریکه په مارجه ولسوالۍ کې له منځه وړي دي. د دې ریاست په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو 3000 کیلو چاودیدونکي مواد ویجاړ شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل شهر په منډی کې په میلاد مارکیټ کې اور مړ شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی بصیر مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د اور لګیدو له کبله مالی تاوانونه پیښ شوي، خو د سر زیان نه دی اوښتی. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فلیپین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویندوی ګیری بیسانا نن وویل لومړی چاودنه په جولو ښارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومتر کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼګونې په وخت وشوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړی چاودنې ساحې ته ورسېدل دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وشوه. روسی رسنی وای په ساراتوف اوبلاست کې په یو کافی شاپ کې د دوه چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان شوی دی. دولتي آژانس تاس نن یک شنبه خبر ورکړ چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 215 اویا کیلومتری کې پروت شوی دی. د آژانس په وینا چاودنې په سیمه کې د ګازو د یوه بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې شوی دی. او د کرکټ نړیوالې شورا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان سرفراز احمد د نژاد پالنې له قانون څخه د سرغړونې په خاطر له څلورو سیالیو څخه محروم کړ. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی نن یکشنبه تایید کړه چې سرفراز احمد منلې چې د نژاد پالنې د قانون سرغړونه کړی ده. د سه شنبه د ورځې په سیالۍ کې د جنوبي افریقا یو تور پوست لوبغاړي ته د نژاد پالو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته. د سرفراز احمد پر ځای شعیب ملک نن د جنوبي افریقا په وړاندې د پاکستان د ټیم کپتانی په غاړه لرله.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان وایي له دې وروسته د لوی ملي ائتلاف په نوم کوم سیاسي خوځښت نه دی پاتې.
ائتلاف ملی ترنه میتاریم بگویم از هم پاشید، با تیم های مختلف تقسیم شد. زندگی سیاسیش فعلا ختم است و امو ائتلاف با چندین تیم تقسیم شد.
د افغانستان د سولې عالی شورا د طالب پلاوی امریکایي استازو ترمنځ د سولې رواني هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکرات ته زمینه سازي بولي.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت
نموله حڅه کوي چې بین الافغاني خبراتور ته زمینه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه داده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېږي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان بل اخر افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېني.
معنی دا ده چې یو ملی اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د کابل ښار د منډوي په سیمه کې اور لګیدنې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولې ده. د راپور لرو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د اداو د قضیې د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته ولاړ شي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان وایي د دغه ائتلاف سیاسي عمر په 100 انتخاباتي ټیمونو کې له تقسیم سره پای ته ورسید. فضل الرحمن اوریا ازادي رادیو ته وویل له دې وروسته د لوی ملي ائتلاف په نوم کوم سیاسي خوځښت نه دی پاتې. له دې سره د حراست او ثبات شوراوي د دوی 100 غړي هم له نورو انتخاباتي ټیمونو سره یوځای شوي، خو دا شورا پر خپل ځای پاتې. یوسف خان زدران پر راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له جوړېدو سره یې انتخابات ته لیو قوي ټیم سره لراتلو ویلي و، خو د دغې سیاسي حرکت ویان په وینا اوس د ائتلاف عمر پای ته رسیدلی دی. فضل الرحمن اوریا چې د ائتلاف له جوړېدو رئیس د ائتلاف په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کوي، د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته ائتلاف نشته، ځکه د ده په باور د ائتلاف مهم غړي په بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو ویشل شوي دي.
ائتلاف ملی
دی وایي موږ نور د افغانستان لوی ملي ائتلاف نشو ویلی. ښه ده چې ووایو دا ائتلاف تقسیم شو، بلکې په بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو وپاشل شو او نور یې سیاسي ژوند پای ته رسیدلی دی. خو د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلق د ډیرو معلوماتو له ورکولو پرته وایي دوی اوس هم د ائتلاف له مهمو غړو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان ژغورنې په نوم لوی ملي ائتلاف تیر کال هغه مهال جوړ شو چې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور او د اجرا ریاست پخواني دویم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم سره وکتل. له ډیرو هڅو او کابل ته د عبدالرشید دوستم له راستنیدو وروسته دغه ائتلاف تیر اوړی په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ. د دغه ائتلاف غړو بیا بیا ویلي وو چې د یو پیاوړې ټیم سره به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې راښکاره شي. جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او جنبش ګوندونه د دغه ائتلاف د جوړونکو په مهمو ډلو کې راځي. خو د خلکو اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د دغه ائتلاف غړی هم وو، اوس د محمد حنیف اتمر له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شوی دی. عبدالرشید دوستم هم له دغه ائتلاف لارې بیلې کړې او اوس د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. جمعیت اسلامي هم چې د ملي ائتلاف له جوړونکو اوس یې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په همدې ډول د حراست او ثبات شورا څخه یونس قانوني له حنیف اتمر سره یو ځای شو او زلمی رسول هم د یو کاندید په توګه انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده. خو د ائتلاف له پاشل کېدو راخه د حراست او ثبات شورا بیا وایي چې تشکیلي په خپل ځای پاتې. د حراست او ثبات د شورا ویان مسعود ترشتوال وایي چې دوی د خپلو کسانو د پرېکړو درناوی کوي، خو شورا یا له کوم انتخاباتي ټیم څخه د ملاتړ پرېکړه نه ده کړې. دی وایي تک د دوی خپل حق دی چې باید للی هم وایي او هیله ده چې د افغانستان په ګټه وي. خو د حراست او ثبات شورا تر اوسه څه پرېکړه نه ده کړې او نه یې هم له کوم ټیم څخه ملاتړ کړی. ښاغلی ترشتوال دا هم وایي چې له دې کار سره هم شورا په څو برخو نه ده ویشل شوي او پر خپل قوت پاتې ده. دی ډېرو انتخاباتي ټیمونو ته په کتو د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتنه لري چې دوی ملي ګټې او انتخاباتي اصول په پام کې ونیسي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي هغه څه چې تر دې دمه د امریکایي پلاوي او د طالب استازو ترمنځ شوې دي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي ده. د دې شورا مرستیال لطف الرحمن سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره هوکړې تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې تر رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې اړه لري. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خپل شپږ ورځنیو لیدنو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې لالي شورا سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لالي شورا مرستیال لطف الرحمن سلیم د دې مطلب په څرګندولو سره د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد له لوري شوی هڅه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه سازي ده د ستاینې وړ دي. ښاغلی سلیم وایي چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر یو اساسي او حتمی موضوع ده.
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت
و دی وای خغلی خلیلزاد د سولې په برخه کې ولستی پرمختګونه د ملي والي د حکومت لمشانو د سولې لالي شورا او همداشان له سیاسي اتسیرو سره شریک دي. نو موږ هڅه کوي چې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي وکړي. هغه موضوع چې موږ ته مهمه ده هغه ده چې بل اخر افغانان په خپلو کې سره کېني د بحث وړ مسایل باندې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره په قطر کې له شپږ ورځنیو لیدنو کتنو وروسته ویلي دي چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې له افغان چارواکو سره شریک کړي. بل لور ته طالبانو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوی سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې چې لمخې به په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي. خو ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخ اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی که اتسه هم د سولې په برخه کې وروستۍ هلې ځلې د پام وړ بولي، خو وایي چې سولې ته رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلې دي.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان
دی وای باید له طالبانو سره مذاکرات د افغان حکومت له خوا پیل شي او امریکا باید یو څارونکي او ضمانت کوونکي په توګه په خبرو کې حاضر وي. که سوله د افغان حکومت طالبانو او خلکو ترمنځ ونی شي او له امریکا سره سوله وشي نو یو وار بیا به کورنیو جګړو ته لار هواره شي.
مسائل داخلی به وجود میاد.
له بل خوا د ناتو عمومي منشي یانس سټونټلبرګ په بروکسل کې د وی خبري غونډې پر مهال د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د ورستۍ خبرو اترو هرکلی کړی ویلې خودلی چې دا مذاکرات په د سولې بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په ورستۍ ولیدنو کتنو کې پرمختګونه شوي او په کور دننه هم د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. خلک هیله لري چې دا خبرې اترې هر څومره ژر چکیږي یوخه پایله ولري.
په همدې موضوع تمکیګو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو اترو ته په کتو د سولې راتګ ته هیله ډېره شوې دي. له ډلې د کابل پوهنتون له استاز او د سیاسي چارو کارپوه ودیر ساپی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور وروستۍ خبرې اترې په کوم لوري روانې دي. ښاغلی ساپی وایي
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظې دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر آخره پورې دایمي صورت سره موږ نشو کولی چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونه کړو، تر څو خپل حکومت جوړ نه کړو، تر څو خپل خبرې وړاندې ونه کړو، او تر اخره پورې دی هم فکر نه کوم تاب به راوړی شوه چې دایمي جګړه په لار واچوي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. یعنې هغوی هم حاضر دي چې د مذاکراتو میز باندې کښېني او خبره خپل په امتیاز دوی په نفع په فکر دا به حل کړو. نو زه فکر کوم داسې خوشبیني ورته موجوده ده.
استاد، افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغانی وي، سره له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. روسیو توافقاتو ته په کتلو یا د قطر روسی ناسې ته په کتلو سره شپږ ورځې دوام وکړ، فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو اترو میز ته کینی؟
دې باندې خو هم موغیدلو چې کایواره د امریکا سره په توافق ورسیږي نو په اصلي موضوعاتو باندې بیا نو داخل د افغانستان کې خو به امریکا حکومت نه کوي چې دوی د هغې سره خبره مخکې بوزي. دا څوک چې اوس هم د امریکا یې طرفدار مغو راوستي، مغو تضمین کړي، مغو ته دوی پیغا ورکړې، موافقتنامې ورسره لري، دې او د حل دپاره هم او د دې او د آینده سرنوشت دپاره هم کلک دي طالبان رونه چې د افغان حکومت سره کښېني. یا خپل امریکا یا نمائنده د امریکا، امریکا په شمول دی سره کینی. فکر کوم درې واړه چې دا موضوع د افغانستان په څه ډول چې ټولو خواوو په نفع د دې ولس او د قانون چې راوستلی دی دا هم بیخي بې قانوني نه شي، ولو که تغییرات و تعدیلات پکې راځي هغه به هم ورسره مني او موضوع به حل فصل کړي.
د روسي پښتنې په توګه په وهان صاحب نن به خلیلزاد کابل تم راځي او د قطر او د اسلام آباد د ناسې جزئیات به افغان حکومت سره شریکي په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي، کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې تاسو خبرې مخې نتیجې ورکړي او بل اخر ستونزه حل شي؟
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي چې هغه دې ته حاضر شي چې آئندہ سولیز محیط کے او فضا و ہوا کے دیکھ پلو جنگیالی مخالفین سر دوی دا وطن ہم وسا دی ہم آباد کی ہم خلق پکے آرام شی باید چه وخلو همغگی او پصداقت سر خپل وطن افغانستان تا سول را وصل دی خلقو جنگلی دا پلو خلقو دی پارا باید یعنی نو حکومت پکار دی چه دغه لاره که هلی زلی او که هم زانو تا چمتو که هم خلق رو تا چمتو که ده درن پا افغانستان که تر چو پا ملی ساتا ده یو مهم راتون که ده پارا امادگی ولدی.
د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی و چه د افغانستان د سولې د روانو هلو زلو او هڅو په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
بل موضوع دا چې د افغانستان سوداګرۍ وسنۍ خونه وایي د کابل ښار د منډوي په سیمه کې اور لګیدنې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولې ده. د دغه خونې مرستیال خانجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل د اور لګیدنې سیمې ته د اطفایې پر وخت نه رسیدل د دې لامل شول چې د اور لمن پراخه او په سلګونه دوکانونه اور واخلي. دغه نور حال زما همکار ابراهیم صافی راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په دې هیواد کې له جګړو او نامنۍ وروسته اور لګیدنه د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی خنډ دی چې په کلنی ډول سلګونه میلیونه ډالر زیان خصوصي سکتور ته اړوي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار د منډوي په سیمه کې د یک شنبې د ورځې د اور لګیدنې له امله دوکاندارانو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی.
له بده مرغه نن بیا د کابل ښار د منډوي د سیمې په میلاد مارکیټ کې اور لګیدنه رامنځته شوه. دا مارکیټ ډیر لوی دی. د اور لګیدنې له امله دوکاندارانو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. دغه اور لګیدنې د جګړو وروسته د خصوصي سکتور لپاره یو لوی ګواښ دی او له دې امله هر کال خصوصي سکتور ته سلو میلیونو ډالرو زیات زیان رسیږي.
د یک شنبې د سهار شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د لومړۍ حوزې اړوند د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم مارکیټ کې اور ولګید. د عین شاهدانو په خبره د میلاد په مارکیټ کې بوټان، سپلای او خوراکي مواد چې د اور لمبه شو.
په دغه مارکیټ کې درې درې نیم سو دوکانونه وو چې چا پکې 500 او 600 لک افغانۍ پانګه چونه کړې وه، چې دلته یې د ګودامونو د سوځېدو له امله زیات مالي زیان ولیده. زموږ دوکان په آخري پوړ کې وو، یو ګودام و لاره چې زیات مال پکې وو. لومړی په لاندې پوړ کې دود پورته شو، خو کله چې موږ راغلو اور ډېر زیات شوی و.
دا لومړی سل نه دی چې په کابل ښار کې یو سوداګریز مارکیټ اور اخلي، بلکې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې هر کال د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې له 1400 زیاتې د اور لګیدنې پیښې رامنځته کیږي چې له امله یې سوداګرو ته زیات مالي زیانونه اوړي او سلګونه کسان بیکاره کیږي. د اور لګیدنې په وروستۍ پیښه کې چې د کابل ښار د عبدالحق څلور لارې ته نږدې د تیلو په یو پمپ کې رامنځته شوه، له امله یې څو تنه مړه او زخمیان شول او همداراز یې څو سوداګریزې ودانۍ او استوګنځایونه هم وسوځول. له هغې وړاندې د کابل په نادر پښتون سړک په څو مارکیټونو کې اور لګېدلی و چې د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې په سلګونه دوکانونه پکې د اور لمبه او میلیونونه افغانۍ یې دوکاندارانو ته زیان ورسوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د اطفایې پر وخت نه رسیدل د دې لامل کیږي چې په سلګونه دوکانونه اور واخلي، خو د کابل امنیه قمندانۍ وایي تل هڅه شوې چې د اور د وژنې لپاره پر وخت اقدام وشي او نورو مارکیټونو ته د اور د پراخېدو مخه ونیول شي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي د کابل د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم مارکیټ کې د اور د وژلو په هدف پر وخت اقدام شوی.
اطفایه په وخت رسیدلی، شاید سیمې ته په 15 یا 20 دقیقو کې رسیدلی وي او د اطفایه او پولیسو له لورې اور نه دی پرېښودل شوی چې سرعت پیدا کړي، او هغه لوی نور مارکیټونه چې تر څنګ وو اور واخلي. په ټوله کې یوه اندازه د خلکو مالونه د اور له ځایه ویستل شوي او همداراز له 100 زیات غله په دغه ځای کې پېژندل شوي او نیول شوي دي.
ښاغلی مجاهد وایي دغه پیښه ځاني تلفات نه لري او د زیانونو او اور لګیدنې د علت په اړه به وروسته معلومات شریک شي. لادی ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وای حکومت باید د اور لګیدنې د پیښو د مخنیوي په اړه په مارکیټونو کې د اور وژنې څو تنه مسؤلین وټاکي او د دې ترڅنګ خلکو ته د اور لګیدنې د مخنیوي په هدف عامه پوهاوی ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوښتا. د افغانستان لوی سرنوالي وایي ټاکل شوی چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د اداو د قضیې د زیاتې پلټنې لپاره ټاکل شوی پلاوی اروپا ته لاړ شي. د دغې ادارې وایان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کوردن نه د قضیې په اړه یوه اندازه څېړنې بشپړې شوې او لا هم څېړنې دوام لري. د نور حال رحمت افغان راکوي.
د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زبرونې د ادعاو په قضیه کې پرمختګونه سوي او د قضیې د بهرني اړخونو له بشپړې دروسته به ډیر ژر پایلې له خلکو سره شریکې سي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د یکشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کور دننه د قضیې په اړه یو اندازه څېړنې بشپړې سوي او لا هم څېړنې روانې دي.
از نظر هیئت بررسی کننده تحقیق، تحقیقاتشان در کابل،
هغه وایي پلاتون کې پلاوی له نظره تر یو حد په کابل کې تحقیقات بشپړ سوي، یوازې بیرونی اړخ یې پاتې ده. پلاوی بهر ته ځي، په ځینو اروپایي هیوادونو کې په دې اړه څېړنې کوي. که څه پیدا نه کړل، له خلکو سره به د دغه قضیې پایلې شریکې سي.
شریف نجیب افغانستان سي مطابق به قانون اطلاع رسانی خاط شد.
ښاغلی رسولي زیاته کړه چې دغه پلاوی به په بهر کې شاوخوا 100 ورځې له مهمو اشخاصو، بنسټونو او په قضیې کې له ښکېلو اړخونو پلټنې وکړي، خو دا چې یاد پلاوی به د اروپا کومو هیوادونو ته سفر وکړي په اړه یې جزئیات ورنه نکړل. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لوی څرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د مرستیال یوسف کارګر او د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جنسي زورونو په اړه خبره سوي تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد سوي دي. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې پلاتون کې پلاوی امر کړی چې یوسف کارګر کولای شي خپل دندې ته ولاړ شي، خو د قضیه تر بشپړېدو به ورنه پلټنې روانې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري اصلاحاتو او اخلاقي فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس سید محمد شریفي بلخبي وایي چې لوی څرنوالي باید دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
هغه وایي معلومه ده چې په دې برخه کې باید هر اړخیز مستند او د اسنادو په استناد څېړنې وسي. په دې برخه کې باید اسناد وړاندې سي. هر هغه څه چې د یو قضیې د پلټنې لپاره مهم دي باید ترلاسه سي او بیا وروسته سمه پرېکړه وسي. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې دا قضیه د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده، نو ځکه به په هر اړخیز او په بې پرې ډول وڅېړل سي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ اوبو لګول وزارت په راتلونکي کال کې د وچکالۍ خبرداری ورکوي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنې ناوړه اغېز درلود او که همدا وضعیت راتلونکي کال هم دوام پیدا کړي افغانستان به له لوی کړکېچ سره مخ شي. نوموړی ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې کولی شي په دې برخه کې تر یو بریده ستونزې راکمې کړي. بیا هم رحمت افغان په دې موضوع رپورټ لري.
افغانستان هغه هیواد د چاتیا په سلو کې اقتصادي په کرنه او مالداری ولاړ ده. وچکالۍ هغه ستونزه ده چې کولی سي راتلونکي کال افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال وچکالۍ د افغانستان په کرنه او مالدارۍ 6% ناوړه تاثیر کړی او د تیر کال په پرتله روان کال کم غله او دانه تولید شوې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه
وایي په هره کچه چې د واورو او باران ورخت کم وي بیا هم هغه ستونزه چې مو په روان کال کې درلوده راتلونکي کال به هم ورسره لاس او ګرېوان یو. خو طبیعي ده چې د نړیوالو سازمانونو او ډونرانو مرستې چې کیږي له اوسني وضعیت سره فوق العاده مرسته کوي. په اوس وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور له درکه له 1 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید لاسته راځي چې د افغانستان لویه اقتصادي برخه جوړوي. خو د دغه وروستي کال وچکالۍ نه یوازې د افغانستان کرنه له ستونزو سره مخ کړه، بلکې افغانانو ته لوی اقتصادي زیان هم رسولی. له نامنیو سره پخوا کې وچکالۍ د دې لامل سوی چې شاوخوا 6 لک افغانان خپلې مینې پرېږدي او نورو ځایونو ته بې ځایه سي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم خبرداری ورکړی چې افغانستان به راتلونکی کال هم له وچکالۍ سره مخ وي. له دې سره پخوا کې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC تازه د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره بشردوستانه فوري مرستې کړي. که څه هم د دغو مرستو د بیې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د دغه سازمان په راپور کې د یاد سازمان د سیکرتر جنرال ډاکټر یوسف په نقل ویل سوي چې دغه مرستې به د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو ته د خوراکي او سرپنا په برخه کې وویشل سي. خو اوس د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت اوبه ښه مدیریت کړي کولی سي تر یو بریده د وچکالۍ مخه ونیسي. سناتور مصطفی ظاهر چې له دې وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي موږ د اوبو کافي سرچینې لرو خو ډېر کم ورنه استفاده کیږي او ډېرو نورو هیوادونو ته ځي. ځینې هیوادونه چې نه یې غواړم نوم یې واخلم، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بندونه جوړ سي. خو هر هیواد ته لازمه ده چې خپل خوندیتوب په پام کې ونیسي. که چیرې دغه اوبو مدیریت سي تر یو بریده ستونزې راکمیږي. د دې ټولو سره پخوا کې اکبر رستمی وایي که په راتلونکي کال کې زیات ورښتونه وسي نو تر یوه کچه به د وچکالۍ ستونزه راکمه سي. خو نوموړی ټینګار کوي چې د نړیوالو مرستې په دې برخه کې کولی سي ښې ګټورې تمامې سي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. د نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د اروزګان په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. نوموړی وایي د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونه شتون نه لري چې هلته زموږ همه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته یوړسلی چې د محاکمو ترجه کېږي، عدلي ترجه کېږي، حقوقو ترجه کېږي، هر هغه چا ترجه کېږي هغه شتون نه لري. منم د مخالفینو نیمګړې اداره ده، سرایي اداره ده، شرعي نګه یا هغه بشري نګه چې هر نګه وسره دا اوس هم په هغه ساحه کې 80% د پښو لاندې دي، 60% هغه مخالفینو په ډېر جدیت یا په زور واقع باندې رسېږي ورته کړی دي.
معلم عبدالله د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نورو اداري واحدونو تر څنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلک یې له مجبوري د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره شته نه، کزا کار چکیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي د جراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفره رسیدګي ورته کولای شي نورې وجه رسیدګي نه شي کولای د هغو کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصوي هغو ته مراجعه کوي د طالبانو د فعالیت څخه هېڅ رضایت هم نه لرو چې وجر مقصد هغه وجه د ټوپک
نعمل تیمو مننه کوو تر دې مهاله دا خبري مجله پام